ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې خبرونه سره ز داود خټک در سره يم. او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته دوه اوږد راپورونه درکو. اول راپور د سین بیبي په حواله سره دی، سین بیبي څوک ده؟ او دوهم راپور تاسو ته د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره درکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګولیم د مشال رادیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لري او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکار کړو او خپل مخفف نوم سین بیبی کارو. سیده بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړي کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې سکی تلوا لومړی ستکړی په کور دننه تر لاسه کړی وي. دغه د غلامۍ دور وو، د خزو د تعلیم تر لاسه کولو سره وسیلې نه وي. خو له دغه میرمن خوش قسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي، ځکه د علم تر لاسه کولو محرومه پاتې نشوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمره سره اوریدونکو لمردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زفر بخشالی دی. دوی میلمره سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم ملمرا سره لیکوال نور البشر نوی سیب دی. او څلورم ملمرا سره اوریدونکو له پېښور پوهنتون ډاکټر اباسین یوسف سید دی. تاسو ټول ته پروګرام کې هرکلی وایم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر زفر بخشالی سیب لا پروفیسر سیب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې
څنګه چې تاسو پښتنه وکړه، سین بیبی چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبی دنیا کې چې کوم دی د سین بیبی په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې موږ د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، انجمن اصلاحیه فاغنه، او یا د دې وروسته چې کوم دی نو د خدای خدمتګار تحریک کا په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د ویښولو لپاره، د یو سیاسي شعور بیدارولو لپاره، د خپل ژبې او د خپل کلتور په اهمیت پوهولو لپاره، بلکه خصوصي تور کزو وایم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کومي کم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دغه یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کومي پښتانه راوي خول او د اغي د راوي خول په شوري توګه چې کوم دینو حسې کولې، په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالانو او زنانه لیکوالانو وی الفت بیگم درد او داسې سین بیبی چې کوم دینو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم ساکی مخفي صاحب او عبدالله اکبر خان اکبر داسې دا سلسله چې کوم دی ډیر لري پوری سي. خو چونکه ستاسو سوال د سین بیبی سره دی، نو سین بیبی هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویل دي، چې کوم شاعري کړې ده، نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام د دې زپلی ولستي کوم دی هغه نمائندګي ښکاری. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ایډیټر او د خدای خدمتګار تحریک چدي یا د خدای خدمتګار غورځنګ چدي، د دې فلیپ پلیټ فارم نه چې بسونه شاعری سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول نو پای کې سین بیبی هم دا چې د دې شعری مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوی دی او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم شعوري هڅې شوی دی نو هغه کې ډیر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبی دی. سین بیبی کومنګ وګورو نو کوم شعرونه چې باغه لیکلو د پښتون د بیدارولو د پاره نو هغه به د پښتون مجلې په ټایټل باندې بچا پیدل او کله کله به هغه چې کوم دین په دننه صفو کې چا پیدل کومنګ وګورو نو هغه وایي چې زمن پوینه د تازه شوچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شیا شکان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګنو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځای کې هغه وای کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم که په بیدارو په لوی شي پر زندان د وطن. نو دا شعرونه دي چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویخولو هغه جذبې مونږ تخکاری. نو د سی بلا نور ډیره شاعری ده چې هغه کنه مونږ ته د سین بیبی د شاعرۍ د هغه د رواني او د هغه د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نه هغه خپل پیغام لسته رسول دي. نو په پښتو ادب کې کمنګو ګورو بیا بل خصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثر خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران منګه سرکرده غنو نو پاغه کې یو سین بیبی هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت نو د هغه ځانګړي دغه دادې نو خصوصیت دادې چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کم دینو هغه وا.
اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندر اورو بیا راځو.
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا چاته پاتا خل ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خل ځواني دا و چاته پاتا خل ځواني دا پیدا وے د چان وے اشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي
لیکوال نورالبشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ماته ستا پروگرام په سر کې وي را سره هم نن خبرونه کې ملمرې نورالبشر نوی صاحب د سیده بشرا بیگم د شاعری حال اوریدونکو ته تیر کړی
سیده بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سینبیبي په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخت لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی نو زمونږ د پاره ډېره د ویاړ خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی دا د هغه دورونو شاعر لیکوال ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو دا غي دننه د پښتو ادب د پاره د دې وطن د پاره د دې خورې د پاره د دې ولس د پاره خپل وطن د پاره یو سوچ او یو فکر نو هغه سوچ او فکر د سین مې به په ذهن کې هم او هغه نو شو کولی چې که د روایت پسند ژوند نو یا د هغه ټولنه راوتل ورته نشو کېدی خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندی نشي لګېدی سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتل شي خو دا غو سوچ او فکر چې کوم نه نو هغه ته هیڅوک بندیز دي شي شو دي نو سین بی بی هم د دغه انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بی بی په نوم باندې خلکو ته رسول دي پښتو ادب ته رسول دي او نن هغه یو لوی شناخت لري یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیل ده چې هغه په هغه دورونو کې نشو کولای چې بهر ټولنه ته په ښکارنوم باندې د خپل روایتي ټولنه نه د خپل روایتي ژوند نه بهر روزي او هغه د غرول ادا کی خو هغه بیا هم په د سین بیبي په نوم باندې دومره شناخت مونته دي دومره کار یې کړی دي او داسې بنیاد یې خې دي خصوصا هغه زنانو ته چې هغه اوس هم په کورونو کې شته په کورونو کې ناشې دي بهر د ټولنې تراوتی نشي
جوړی دونکو د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم یادېږي د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه خبرې اترې رواني هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
Thank you.
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابر دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
اوریدونکو سندره تاسو واوریدا د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبی جدوجہد کې د جون کوم اړخونو ته پام لرنه شوی.
ډیر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید ابوشرا بیگمو دا اوم دې موږ د کلی واده کاکا صاحب وا او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل او چې هغه خپل دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې مردان نه راوستا دا په درې ژبو کې وا فارسی او اردو او پښتو په کې کله نه کله را دغه شو دا لا ماشومه وا چې د هغه سره په ژوند غلو او شو دي لیک لو سره لارې علم سره نو دې لپاره اغا پړون بيزل چې ما کله لګري دانه د خدای خدمتګاری پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شو نو پاغه کې د ډېر زیات دغه چاپ شوې دي ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سي چاپ شوې دي او دغه چې دې بوشوا بیگم په دې وس پسین بی بی باندې به مشهور شو نو کتا سو ګورې د پښتون سلور دورونه دي لومبه دور چې دا دې مې 1928 نواله تر اپریل 1930 پورې دې په دیرش دا میاشتې دا ودار سالا او بیا په هغه باندې پابندیو لګیدا دویم دور دې جون جولای په شریکه یو غاڼه راغلی دا تر دسمبر 1931 پورې شپږورې سالې راغلی دي دا میاشتې دا دویم دور دریم دور دې پښتون چې دې دا مې 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو بیا شروع شو او دا ځل دا چې دینو تر اگست دا دسمبر 1937 پورې وا او دا ځل به میاشت کې درې راوته او سلورم واخیری دور چې دې کوم دی نو دا بیا په مې 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغه کې شروع شو او په لسم اگست 1937 باندې اخیری غاڼه راوتی دا ځل دا په یو لکه سلور په میاشت کې راوته هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خوځو لیکل شوی دی نو په هغه کې چې زور ته سرخې لایم هغه سیم بیبی دا سیم بیبی عمر لیکل په کې بل چا نه دی کړی وړه د خوند خبردار چې دا ډومبي درې دورو کې دا ده او په سلورم دور کې ورسره بیا الف جان خټکا د احمدی باندې هغه ورسره راغلی دا نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلې کړې دي چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسيټي کې وم په کال دریاتی آیم کې 1903 آیم کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې ادارانه ډېر په تیزۍ سره روانو نو ما وی چې یاره زه دې خپله ذاتی انټرویوګانې وکم. نو سین بیبی د موږ د کلي دا د موږ مطلب پازیز ولای کوم راځي خو د ستر ډېر زیاته پابند وا نو ما سره اورېونه چې هغه د ما مرګري نو هغه ته چې ما وی چې زه ورې سین بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبر او کا حسین بیبی ډېر خوشاله شو او ما تاسو ته چې موږ د کلی په پیژندګلی خو خود و د مامور پیژنده د مامیګانه چاچانه ټول پیژنده خو د دې سره بیا مالی دلی نه دا ځکه چې ستر کولو د ستر ډېر سخت وا واحد خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف ستر ماتو ځکه هغه مو استاد او مې خبر او نور هغه سخت په ستر باندې پابند وا نو ما ته هغه انټرویو را کړی دا ما ته وی چې تک کوشنیر راکه ما ورته یو لس 15 سوالونه ولیکل دغه جواب را تر کو غما سره پروت ته یو شګو پانی جواب را کړ د بخپل لیکل کړی دی دا خو ډیره روشن فکر وا او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې خدو کامی خدمت هغه کې مې ورکړی دی او زیامه چې دا چې څومره پویدا او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم او بل تکړه وا یعنی اسه چې بادره یې یاره پکې نه وا لکه دې چې کوم شعرونه ویلې دي پاغه کې سړی هغه د ما څومرګری دی هغه د ان جی او غانو کیو نو هغه ته هم چې نن هم دې چې کوم خبره په 1930 او په 1930 کې کړې دي په 1930 کې کړې دي هغه نن هم څوک نشي کولای دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل رو ضرور دی ځکه چې ځان د پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دی اوم تعلیم شته اوم سیلونه دی محفلونه دی سینماګانو ته تلل دی ارسه شته او موږ په کور کې دنه نکړی د کور په چال دیوالۍ کې بندي کړی وو نو داسې خبرې سو کولې شي دی کړی دی نو بس یی چې دا چې دی نو دا غیر اسلامي نه ده او موږ هم په ایمان باندې پوهیږو په مذهب باندې پوهیږو په اسلام باندې پوهیږو خو کوم د دروغو کوم انایت ته کوم دغه د پښتون ولای لاندې دا یو ټول عمر د دینه محروم ساتي کني نو کوم ته چا مو کراکا نو موږ هم د هندستان د خو نه سوګا مو وړاندې یو په دې هر څه باندې پوهیږو د ازادۍ په جنگ کې باندې ساخلو هر څه وکړو خو د موږ نه دا پابندۍ لري کوي نو داسې قسم ته بچي خبرې چې داسې څوک نشي کولای
اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
ضرور راشا جوڑا جوڑا کڑو دو تن شکولی سیلونا پسر دی کم غماز والار دی چی دی زما غریب یاری تن پریش دینا نصیر احمد افغان میار دی پا ہزار جبت کی شایستا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای شي د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکي
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړي خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبي جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شعرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تاند کړه د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شو او وروسته د غلړۍ دوام ولرو د سین بیبي لیکل افسانو کې نامراد جهان آرا ډیر شهرت موندلې اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمدای پروفیسر صاحب اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نوي په داسې کې د سین بیبي لیک او مبارزه سمره سودمنه
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي د پښتو ادب یو داسې سپیزل او پیاوړ نوم دی چې پولمبی زل باندې د زنانو لاړخه په قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا د دې سره سره اغي شاعری هم کوله او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیداری درس ورکول کېدو شاعری کې هم پند نصیحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانه بالکل نه وي او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او داغه اثرات چې دی هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکارا کېدل او داغه سره سره داغه وړمبه کتاب چې دی هغه خو چاپ شو او ډیر وړاندې بیا د اینه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې او هغه هغه مرتب کړي او تیار کړي او داغه د وفات نه او سورز وړاندې اغه او هغی چاپ کول غوخته ماته مسوده را ولېګل د سریز لیکلو د پاره نو ما په سریز عمل لیکل دا نه یم خبر چې چاپ کې دوته په تیاری کې ورکه شي وي. خو بهرال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار او چاغې نه وازی په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه، خو هغه د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډیرا شوخه بیداری را پیدا کړه او دا غي سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راو پارولې او د خدای خدمتگار تحریک په لار باندې د نورو غنو زنانو چې چا فعال کردار ادا کو پائے کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعہ باندې ډیره بیداری خوره کړه او د سړو سره اوګ په اوګ باندې کار ونکړه. شو په ادبی او سیاسي دنیا کې خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګ په اوګ مخ وړاندې تلې دي او هغه خپل کردار لوبولې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاریخ پوهان وايي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامي جذبې، رورولې، مینی، خېګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعه په 1900 شپک پنزو سم کی د زیری پنوم چاپ شوی وا. سیده بشرا بیگم د پختو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولی او هغه د خزو ستوند بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شیرونه یې د خونزو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې دا نامتو شاعره او ادیبه د اگست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ته رسی. اجازه غواړم. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
او اوس وخت شوه د چتاست ته اغراپور دروازه لکه څنګه چې موږ په سر کې ویلیو د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره نو احمد شاه عظیمی تاسو ته راپور دروري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي. د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو دې ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید.
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو ګڼوالی او فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اتلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته ل 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده د دې د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شتاتی آغا دی پختو زور شیر بلل کیگی نی آگی که وم نی دروجن وم نی زور کل وم.
د ژپوهان په نظر لاریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا شوي چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوری دا سراغلی دا چه دا سلطان محمود غزنوی پا وقتو که ابو الحسن میوندی چه دا سلطان وزیر و اغتا وزیفه ورکا ورسوله چه دا پشتو دا پاره الیفبا جوڑه که ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیله او واک تړلې وي. د ژپوهنې له بیلابیلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 10 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندۍ او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د یونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوی او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 208 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 18 میلیونه نفوس لري چې 3.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑ اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وې پاڼي، رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو لپاره ذریعہ نه ده ګرځولې شوی. تیر شوی د امینشل پارټي حکومت کې دا یو هڅه شوی وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه په شا کړه. بیا بل خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کوم ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږیږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي، او د واکو د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده، د قامی ژبه ده، خپل تور ته علاقه ژبه وي، او دا ریاستي تور باندې په مخکی بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامی ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسه د کتابو په لیکلو او د ترجمو او د لکتاس چې د نوي ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو د انکشاف ډیر سریع دی په اخیری 30 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلې دی چې د ډیرو زړو ژبو سره د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخیری 30 کلو جنگو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډیر خلک د پښتو له نامه سره آشنا شوله.
د اتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 456 ژبې ویل کیږي.